پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې دی. دوستانو، د ازادي رادیو دا غرمنی خبری پروگرام، زه رضوان مراد وړاندې کوم. نور نعیمی د دې خپرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي. په دې خپرونه کې اورئ چې ولسمشرې مڼې تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتژۍ کې به د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروریستانو د منځه وړلو پروګرامونه شامل وي. خپل اتلو پیژنئ. د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په لغمان کې د عامه پوهاوي د دې پروګرام په اړه هم اورئ. خو اول د دې سات مهم خبرونه چې سیفی الله ستانکزي برابر کړي دي.
سلام، د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د 1409 تحصیلي کال پرانیست. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداري عمومي رئیس وایي موازي ادارې باید منحل نه شي، بلکې ټولې ادارې په خپلواکه توګه له فساد سره مبارزه مخته یوسي. او عراق له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې اړه چې آیا د اسلامي هیواد اسلامي دولت څخه دریځ ډلې په دې هیواد کې د بشریت ضد اعمال ترسره کړي، د اسنادو او شواهدو په راټولولو کې مرسته وکړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د 1409 تحصیلي کال پرانیست. ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې په کابل پانتون کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل:
سال نو تحصیلي به همه
ټولو ځوانانو، نجونو او هلکانو ته د نوي تحصیلي کال مبارکي وایم. تاسو ټولو ماته هغه ورځ را یاد کړه چې زه د لومړی د کابل پوهنتون ته راغلم. هیله لرم چې زما په څیر په راتلونکو کلونو کې ګڼ ولسمشران همدغه پوهنتون نه فارغه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مخکې تایید کړ چې تحصیلي بنسټونو زیاتې ستونزې لري. سرپرست وزیر عبداللطیف روشان وویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره هڅه کوي او داسې عملونه به او داسې پروګرامونه به تطبیق کړي چې په مټ یې له پوهنتونونو فارغ ځوانان اوزګار پاتې نه شي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې عمومي رئیس وایي موازي ادارې باید منحل نه شي، بلکې ټولې ادارې په خپلواکه توګه له فساد سره مبارزه مخته یوسي. سید غلام حسین فخری دا څرګندونې د ولسمشر تر پرونیو خبرو وروسته وکړي چې ویلي وو موازي ادارې د اصلي ادارو کار مخته نه شي وړله. د اداري فساد اندازه دومره پراخه ده چې اړتیا یې لیدل کېږي څو له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ادارې لاس یو کړي. زه فکر کوم یوه اداره په یوازې سر له اداري فساد سره مبارزه نشي کولی. ښاغلی فخری دا هم تایید کړ چې په هیواد کې په پراخه کچه فساد موجود دی او د دې اړتیا لیدل کېږي چې ګڼې ادارې په وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. په شمال کې د پامیر شلمي فرقې ویاند ډګروال غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي، دوه ټاپیان دي او ګڼ شمېر نور د افغان پوځیانو په لاس نیول شوي دي. د کریمی په خبره یوه اندازه جنګي مهمات هم له وسلوالو مخالفینو لاسته راغلي دي. نه طالبانو او نه خپلواکو سرچینو په دې اړه کومه تبصره کړې. ورزه د سیمه او نړۍ خبرونه ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یو نړیوال تروریستي سازمان په توګه ونومو. د بهرنیو چارو وزارت په ویپانه کې په یو بیان کې دغه راز ویل شوی چې له دې سره د دغه ډلې ټول شتمنی او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تابع نشي کولای چې له دې ډلې سره هر ډول مالی معامله وکړي. دغه ډله چې اساس یې په 1990 کال کې په کشمیر کې ښودل شوی یوه تر ټولو لویه سختدریزه ډله ده چې مشر یې محمد یوسف شاه کوي. نوموړی له مخکې نړیوال تروریست پیژندل شوی و. حزب المجاهدین ډلې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. یوه یې د 2013 کال د اپریل په میاشت کې وه چې په جموں او کشمیر ایالت کې وشوه او 10 کسان پکې ټپیان شول. عراق له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې اړه چې آیا د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په دغه هیواد کې د بشریت ضد عمل ترسره کړي، د اسنادو او شواهدو په راټولولو کې مرسته وکړي. په هغه لیکې چې د چهارشنبې پورې خپور شوی، د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وویل د حکومتي ځواکونو چې پورستوي کې د موصل خار لدایشه آزاد کړ، د ډلیزو وژنو، د جنسي غلامۍ او د لرغونو آثارو او عبادتو د لمنځه وړلو په ګډون شواهد موندلي دي. هغه ویل برېټانیا د یو پریکړه لیک د مسودې په برابرولو کې مرسته کوي چې پر اساس به د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې غور کوي چې په دې اړه یو خپلواکه څېړنه وشي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وویل موسکو به د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي. یزیدیان او نور داعش د داعش قربانیان غواړي چې د عدالت د تامین لپاره سره شوی جرمونه په یوې محکمې کې وڅېړل شي. او سعودي عربستان د چهارشمې پر ورځ ویل چې له قطر سره یې پوله بیرته پرانیستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګنی مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شوي اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او دوها یې د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې وویل د سلوا پوله به د قطر د ادباو پر مخ چغواړي حج وکړي پرانیستي وي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکی اجازه پرته کولی شي له دې پولی واوړي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې قطریانو ته به په دوو هوایي ډګرونو کې هم د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول سفی الله ستانګزي ووریدل. دروانی خبرونه په ترڅ کې د دې موضوعاتو جزئیات او رای ولسمشرې ماڼۍ وی تم لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروسی شبکو د زالو لمن زوړل شامل وي.
موږ غواړو چې د امریکا عسكر د ناتو عسكر دلته جګړې ته داخل شي. ورته باندې خارجي عسكر موږ جګړې ته نه داخل وو. هغه کفار نامي
پر همدې موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو. د بلخ ولایت د چمتال او چاربلک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د طالبانو حضور او وسلوالې ډلو موجودیت حملې او وسلوال فعالیتونه زیات کړي دي. د نور ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې په لغمان کې د عامه پوهاوي دیو پروګرام په ترڅ کې د خپلواکۍ د ګټلو د اتنویم کلیزې په مناسبت یو پروګرام جوړ شوی چې عنوان یې د خپلواکۍ اتل وپیژني.
موږ غواړو چې دغه کمپاین د کلي او د ولسونو هغه پیغامونه ورته رسول چې خپل ملي اتل وپیژني او د سولې او د امن پیغام وټول ولس ته ورسوي.
نام دو سندرغاړي آریانا سعید وای د غواخونو او خبرداري سربېره به د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته خستلو د ورځې په مناسبت په کابل کې د موسیقي کانسرت ورکړي. د نورو موضوعاتو سربېره په همدې خبرونه کې نن د نوي تحصیلي کال د پیل په اړه د ولسمشر د سرګندونو جزئیات هم خبرېږي. د ازادي رادیو د خبرونه دوهمه برخه بیا یو کله زرغګونه ډرامې ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پرې په سفر ډول اوریدل شي. د ولسمشرې ماڼۍ تم لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروریستي شبکو د زالو لمنځوړلو ته ډېره پاملرنه وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو له داخلي دو سره مخالف دی. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون بیا وایي د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د جګړې سبب ګرځي، ولی امریکا یې باید پر ځای دا لګښت پر افغان ځواکونو ولګوي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات در سره شریکوي.
له هغه یو ورځ مخکې چې د امریکا ولسمشر دغه یواد لوړ پړو امنیتی چارواکو او سلاکارانو سره د افغانستان په جګړې وغږیږي، ولسمشر ماڼۍ وایي تم لري چې امریکا به د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلي دو سره مخالف دی، ولې د جګړې د مهارولو لپاره د هغوی ملاتړ مهم ګڼي.
جګړه په خپله باندې مدیریت کړي. موږ غواړو چې د امریکا عسكر یا د ناتو عسكر دلته جګړې ته داخل
شي. او هغه آپشن چې وایي چې جګړه ممکن شخصي شي، یعنی شخصي کمپنیو ته ورکړل شي، هغه سره مخالفت دی که تر اوسه پورې لیدلور نه لري؟
کومې صورت باندې خارجي عسكر موږ جګړې ته نه داخلو، هغه کفار نامي.
ښاغلی مینه پال وایي چې د افغان لوري غوښتنه دا ده چې د تروریزم پر ملاتړو او روزونکو فشار راوړل شي تر څو د تروریزم پر وړاندې مبارزه بریا ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا جمعه په ډیوډ کیمپ کې د افغانستان پر ستراتیژۍ غږیږي. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر په دغه ځانګړي ځای کې چې مهمې فیصلې پکې کېږي، د ولسمشر امنیتي سلاکاران او امنیتي چارواکي بلل شوي تر څو د امریکا د ټولې د اوږدې جګړې په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس میتس روانونه ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون پر مختلفو انتخابونو لاغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د وستو په شان ګڼ انتخابونه د ټرمپ مخې ته پراته دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي سالم محمد صالح وایي امریکا ټول انتخابونه لري خو افغانان دې ته منتظر دي چې خپل ځواکونه یې تجهیز او هم دوی د امنیت مسؤل وي. هغه ازادي راډیو ته ویل که د افغان ځواکونو له تجهیز وروسته حتی امریکا د وتلو پرېکړه هم وکړي، د افغانستان ثبات به ثابت وي.
بهترین خبره دا ده چې ناتو یا امریکایان د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو ودري، هغه وسایل امکانات چې اوسنی جنگ لپاره مقابله کولی شي هغه د دې په لاس کې ورکړي. موږ افغانان څو پورې به د پردیو په اوړو باندې خپل امنیت ساتو؟ موږ مسؤلیت لرو، د افغانستان دولت مسؤلیت لري، د افغانستان ولس مسؤلیت لري چې د خپلې خاورې نه حفاظت وکړي.
د افغانستان د جګړې په اړه دا څرګندونې او غونډې داسې وخت کېږي چې په دغه هیواد کې د 2014 میلادي کال راهیسې د بهرنیو ځواکونو حضور په تدریجي توګه څو چنده کم شوی دی. په اوس وخت کې 8400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناټو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې دیره دي. په دا سال کې چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د جګړې لمن پراخه شوې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دا یوسف زدران په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. دغه شان دا مو هم واوریدل چې افغان حکومت وایي هیله مند دی چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې د تروریستي شبکو د زالو د منځوړلو موضوع ته پاملرنه زیاته کړي. زموږ همکار اجمل تورمان د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو باري آرس سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت د غوښتنې د موثریت پړه موثریت څه دی؟
شپاړس کال امریکا په افغانستان کې تیر کړل، تر اوسه پرې هم د تروریزم غږ شته او تر اوسه پرې هم رانه قتل قتال دوام لري. نو ځکه باید د دغه ریښې ولټول شي، که څه هم مشخصې دي بیا هم کتنه پر وسي او د تروریزم د ریښو د منځه وړلو لپاره په دې ستراتیژي کې مثبت ګامونه واخیستل شي.
اره صاحب، د افغانستان ولسمشري ماڼۍ دا هم وایي چې حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلېدو سره مخالف دی، هغه که ځواکونه وي یا مثلا هغه شخصي کمپنۍ چې اوس ویل کېږي چې د ستراتیژۍ کې نه وي. دا هم تجهد ویل کېږي وړاندوینه چې یو شمېر خصوصي کمپنیو ته شاید دا موضوع وسپارل شي. نو حکومت وایي چې په دې برخه کې دوی مخالف دي، ولې د جګړې د مهارولو لپاره د هغو ملاتړ مهم ګڼي؟ ستاسې په نظر باندې څومره دغه موضوع مهمه ده چې امریکایي پوځیان دلته راشي یا مثلا کمپنۍ دې پکې داخلي شي یا دا چې افغان ځواکونه د تجهیز شي د دوی ملاتړ دی وشي پروزنه او خونه کې؟ په درې درې مسایلو کې کومه موضوع ډیره موثره ده د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره؟
من بلې زه فکر کوم چې تیر شپاره سکالا کافي تجربه ده، ټولې لارې وازمایل شولې، ولې دا یو د تروریزم د منځورولو کې موثر واقع نه سو لکه څنګه چې کتل کېږي. اوس په نتیجه کې باید دا انګیرنه موجود وي چې د ځواکونو د زیاتېدو پر ځای و هغه نقاطو ته توجه یا پام زیات وسي په هغه کې چې تروریستان روزل کېږي، تجهیز کېږي، اکمال کېږي. په ډېرو لږو امکاناتو کېدلی شي چې هغه مرکزونه د منځه څخه یوسي.
بله اره صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د موجوده سرتیرو په اړه دلته چې کوم بهرني سرتیري دي، د دې په اړه ستاسې نظر څه دی؟ ځکه په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت مخالف وسله والې ډلې طالبانو هم له ډونالډ ټرمپ څخه په یو سرخلاص لیک کې غوښتي چې دوی د خپل پوځیان له افغانستان نه وباسي. فکر کوي چې د موجوده سرتیرو په اړه باید پریکړه څه وي د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې؟
خاصه مطالعه او څېړنه وسي. داسې وارنټونه شته چې د امریکا د قواو په ایستلو سره ځینې اړخونه شاید وصول ته واحد سوال سي شاید د امنیت سبب سي او دا سر خونه هم شته چې دلته نور منطقوي ځواکونه شاید خلاص خصوصي استفاده وکړي خو په هر صورت کامل دقت پکار دی وخت اساس دی وضعیت د سیمې د تغییر په حال کې دی ستونزې ډېرې دي هر ګام چې پورته کېږي باید په ډېر دقت پورته
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او دا چې په دې ستراتیژۍ کې باید څه وي په دې اړه مو د چارو د کارپو باري آریس څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. ترکیه او ایران په ګډه په خپل گاوند یعنی عراق کې د کوردانو لخوا د خپل وکیل لپاره له ټول پښتنې یا ریفرندم سره کلک مخالفت وخود. په پام کې دغه ټول پښتنه راتلونکي میاشت ترسره شي. دغه مخالفت پرون ترکیه ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیس د یو بې ساري سفر په ترڅ کې شوی دی. سالم محمد صالح راسره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. ایران او ترکیه ولې مخالفت کړی دی سالی صاحب؟
مسله دا ده چې کوردان په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې د پام وړ اقلیت دی چې ځینې ډلې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او وخت نا وخت دغه مبارزه له تاوتریخوالي سره ملګری وي. اوس د ایران او ترکیه چارواکي فکر کوي چې د عراق په شمال کې دغه ټول پښتنه نه یوازې په عراق بلکې په ټوله سیمه کې د وضعیت د خرابېدو سبب کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې پلان سوي ټول پښتنه شایي په سیمه کې وضعیت حتی د کورنۍ جګړې خواته بوزي. مولود چاو شغلو د چهار شمې پورز ټي ار ټي خبر ټلویزیون ته په مرکه کې وویل
په داسې حال کې چې هیواد مو له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه به وضعیت لا کړکېچن کړي. خدای مکړه حتی شاید د کورنۍ جګړې سبب شي. دا جدي مسأله ده. موږ په څرګنده دوی ته ویلي چې د دې ټول پښتنې مخالف یو او دوی باید ترسره نه کړي. موږ به بیا هم د همدې ټکي ویلو ته ادامه ورکړو.
لدی ټول پښتنې سره مخالفت پرون ترکیه ته د ایران د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د یو بیساري سفر په لړ کې هم سوي دی. د ایران لوی درستیز د سشمې پوراز انقره ته لرسېدو سره سم د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي و چې ډېره موده دغه سفر نو سوي خو په سیمه کې پرمختګونو امنیتي مسایلو د پولي امنیت او لترهګری سره مبارزه ته په پام سره دغه سی یو سفر ته اړتیا و چې تر سره سی. د ترکیه رسنۍ ویل ده له هغه وروسته چې په 1990 میلادي کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب شوی اول وار دی چې د ایران یو لوی درستیز ترکیه ته سفر کوي. باقری پرونه وخت ته ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته ویل چې دوی موافقه وکړه په عراق کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه شي ټول سیمه ناقراره کړي. د ایران لوی درستیز ویلی دا ټول پښتنه که څه هم په عراق کېږي خو ایران او ترکیه به هم پکې شامل وي. ځکه نو د دوړو هیوادونو رهبران ټینګار کوي چې دا ممکنه نه ده او باید ترسره نسی. خو له دې غوښتنې سره سره د کوردانو رهبرانو دغه ټول پښتنه چې پام کې ده د سپتمبر پر 15مه وسی نه ده لغوه کړي.
سالی صاحب د کوردانو تاسو چې رهبرانو یادونه وکړه چې هغوی دا ټول پښتنه رد کړې ده، د هغوی دریس څه دی؟ ولې غواړي چې ټول پښتنه وکړي؟
د عراق کوردانو چې شمیر 5 میلیونو ته رسیږي ویلي چې دوی شایي دغه ټول پښتنه تایید کړي. خو د دوی رهبران ټینګار کوي چې دا ټول پښتنه لازم الاجرا نه ده او په خپل ذات کې مشورتي بڼه لري. د عراق کوردان چې تر ډیره د پام وړ خود مختاري یا کورواکي لري د بغداد د مرکزي حکومت تر څنګ سوله ییز ژوند لرلی دی، خو بیا هم له حکومت سره په وروستیو کې د تیلو او نورو مسایلو پر سر د دوی ځینې جنجالونه راغلي دي. خو برعکس په ترکیه او ایران کې د دولتي ځواکونو او ملیشه کورد ملیشو منز خونړی شخړې سیوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د کوردانو د سیاسي ځواک پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. کوردانو د ترکیه په پارلمان کې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې د پام وړ څوکۍ ترلاسه کړې دي.
ډېره زیاته مننه سلیم احمد صالح او دوستانو چې د ترکیه او ایران له خوا په عراق کې د کوردانو د پلان شوي ټول پښتنې سره د مخالفت په باب درته رپورټ ورو. او اوس هم اقتصادي خبرونه چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په کابل کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 98مې کلیزې په ویاړ ملي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 150 غرفو کې بیلابیل افغاني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي دا نندارتون چې د کابل په حبیب الله ځاځي پارک کې جوړ شوی درې ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به بیلابیل تفریحي برنامې هم ترسره شي. هغه وایي د دې نندارتون له لارې غواړي د کورنیو تولیداتو ملاتړ او ورته بازار موندنه وکړي. د افغانستان د زراعت وزارت خبر ورکوي چې سکل 3000 میټریک ټنه اصلاح شوی تخمونه او سره ویشي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اصلاح شوی تخمونه او سره د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې په بزګرانو ویشل کیږي. د هغه په خبره په دې سره به په بیلابیلو حاصلاتو کې خواله رامنځته شي. ښاغلی راشد دا هم وویل چې تیر کال هم بزګرانو ته اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی و چې لامل یې په حاصلاتو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د زراعت وزارت معلوماتو لمخې د تیر کال په پرتله سږ کال د تازه میوې په حاصلاتو کې هم په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. خو بزګران وایي په دې برخه کې د بازار نه موجودیت هغه څه دي چې دوی اندېښمن کړي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منی بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1540 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ او آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومن 1000 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلداري 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 438 افغانۍ. لملتیامو مننه.
اقتصادي خبرونه مولا اکرام الله اکرام څخه اوریدل. دوستانو د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې یو کله زر غګونه د ډرامې نوې برخه اوري او ورپسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي. په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې میرمنې او ماشومان او ځوانان کله خپل بنسټیزو اسلامي حقوقو څخه محروم ساتل کېږي نو زیان به څه وي. د پښتنې تستاسي اوریدونکو غږیز پیغامونه په 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ازادي راډیو ته رسیږي چې په همدې خپرونه کې درته خپرولای شو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نن په کابل کې د سکال تحصیلی کال پیل شو، د 1994 المریس کال تحصیلی کال پیل شو. ولسمشر په دې اړه جوړ شو مراسمو کې ګډون وکړ. حدیث پردیس د ولسمشر وینا څارلې ده او راسره د تلیفون په لیکه کې ده. پردیس صاحب، د ولسمشر وینا په دې مناسبت د وینا مهم برخې څه وي؟
بلې، سلامونه تاسو د راډیو کارمن اوریدونکو ته. نن لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړه، د نوې تحصیلي کال په پیل کې چې د کابل پوهنتون کې مراسم جوړ شوي وو، په دې مناسبت ولسمشر محمد اشرف غني هم وینا لرله او د دې وینا هم دا اوس هم دوام لري چې دلته تاسو خبرې کوم. تر اوسه پورې چې ولسمشر غني مهمې خبرې کړې، هغه دا ده چې اول خبرې دا وه چې د ویل چې څنګه ماشومانه کړی و چې زبر د ځوان نسل لپاره د پل حیثیت ولرم، نو اوس ما خپل ژوند قرار قرار خپل ژوند پوره کوم او دا تاسو پورې اړه لري چې دا ملي مسؤلیت څنګه سرته رسوي. بل موضوع د ویل چې په هیڅ وجه په پانتونونو کې نفاق او د نورو بحثونو وړو سیاستونو ته ځای نشته، دا مسله باید په جدي شکل د دې مخنیوی وشي. بله مسله د ورته اشاره وکړه چې کوم تحصیلي نصاب چې د ده حکومت ته په میراث پاتې شو، په هیڅ وجه د ټولنې او د ځوان نسل ځوابدهي میکانیزم یا سیستم نه و او دا باید تغییر وکړي. همدارنګه دا مسلې باندې خبره وکړه چې دا هیواد یعنی دیکتاتوري باندې نه اداره کیږي، او په یو شکل هغې مسلې ته اشاره وکړه چې دوی دیکتاتورانه فکر نه لري، یعنی دا فکر په دې حکومت کې نشته. او دا مسلې باندې ټینګار وکړه چې د تحصیلي بنسټونو لپاره به په لومړي قدم کې 2 کلنه بودیجه او له هغې وروسته به لس کلنې بودیجې باندې کار وشي، تر څو په هر شکل چې دا بنسټونه بودیجې ته ضرورت لري او په اساسي شکل په دې کې اصلاحات ته ضرورت، نو بودیجه ضرورت او دا مسله باید په پام کې ونیول شي. او له ټولو نه مهمه مسله چې دویل تا تحصیلی بنسټونه د یو مشخص وړاندیز له مخې رامخته شي او خپل ظرفیتونه لیست کړي، نو موږ یعنی حکومت حاضر دی چې له دوی سره دو اړخیزې هوکړې لاسلیک کړي چې دوی ورته زمینې برابرې کړي. خو لازمه ده چې په دې برخه کې پوهنتونونه او تحصیلي بنسټونه خپل رول ولوبوي. وروستی موضوع چې غوښتل مې اشاره وکړم، دوی ویل چې په پوهنتونونو کې باید د افغانستان په دواړو ژبو پښتو او دری باندې د زده کړو یو شان زمینه برابره شي او ټولو ته دا فرصت برابر شي چې په دواړو ژبو هم تحصیلي میکانیزم یا تحصیلي مواد چې برابرېږي په دواړو ژبو دي وي، او په هیڅ وجه د ژبو د نفاق موضوع یا د ژبو منفی بحث ځای نشته او دا مسله باید
ډیره زیاته مننه محمد حدیث پردیس. دوستانو، حدیث پردیس چې نن د نوي تحصیلي کال د پیل په مراسمو کې د ولسمشر د وینا ځینې مهمې برخې در سره شریکولې. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دې اړه پوره جزئیات اوریدل شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په لغمان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو د اتنوي مکلیزي د لمانځلو په ترڅ کې د خپلواکۍ اتل و پیژنې په نوم د عامه پوهاوی او کمپاین پیل شوی دی چې د زمري 70 اتمشتمې نیټې به د خپلواکۍ له کلیزې سره سم برابر دوام وکړي. نور حال لسیمه د شمام شینوارې په ریپورت کې اورو.
د لغمان ولایتي ادارې د خپلواکۍ ورځ یو ونی وړاندې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د اتل او پیژنې تر نامه لاندې د عامه پوهاوی کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین په جریان کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د چهارشمې په ورځ برخه اخیستی وو او چاپ شوی بروشوري پر خاریانو ویشلې. ښاغلی نعیمی ویل د دې کمپاین څخه موخه پر خلکو د خپلواکۍ اتل پیژندل او د دې خپلواکۍ د ساتلو لپاره هیوادوالو ته د سولې پیغام رسول دي.
هغه پیغامونه ورته رسول چې خپل ملي اتل وپیژني او د سولې او د امن او د ثبات پیغام وټول ولسته او ټول لغمانان ته ورسول.
د لغمان ښار یو تر اوسیدونکو رسنوي ته وویل چې په خوابي د خپلواکۍ جشن مانځخو په دینه پوهیده چې د خپلواکۍ هوا ته چاره وړي ده. د وای د همدې کمپاین برکت دی چې د خپلواکۍ اتل غازی امان الله خان یو پیژند.
زمانم پیدا محمد سهار او لغمان اوسیدونکو من مخکې په دینه پیدل چې خپلواکۍ زمنګ هوا ته چاره وړي ده او د دې په کمپاین سره موږ پوسې چې ملک ته خپلواکۍ غازی امان الله خان راوړي ده. نن اتنوي
د لغمان ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دا کمپاین به د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د رضاکار ځوانانو لخوا تر 28 د اسد پورې روان وي تر څو د خپل اتل د پیژندنې تر څنګ خلکو ته د سولې پیغام هم ورسوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د لوکار ولایت یازرې ولسوالۍ د باري چوترینه تماس کیم. د افغانستان په لوړپونو چارواکو تخیل کیږي چې د لوکار ولایت یازرې ولسوالۍ ته د پایپو د اوبو کومې پیسې راغلي 80,000 روپۍ. هغه د یازرې سپینګیري او ملکانو د باري چوترې په غلا ویلي دي او خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستي دي. موږ دا غواړو چې دغه 80,000 روپۍ د دغې بمبې پښتنه موږ ته وچې چې تقریبا 85 کوره ډېر سخت بې اوبو دي او سخت اوبو ته ضرورت لري. زه خان زره مینهوال د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کې د امنیتي سکتور مشرانو باندې ولسمشر باندې غږ کوم چې نور افغانستان د سکوت سره مخامخ دی. ولسوالۍ سکوت کوي، ولایتونه سکوت کوي، کنډکونه سکوت کوي، پوستي سکوت کوي. همدا اوس هم د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ مکمل لاره بنده ده. ونې چپه کړي دي، مینون کړي دي، د څو ولسوالۍ لارې بندې دي. مکمل کل اردو پکې پرده ده او قمندان کل اردو مې اول ویشت او ریول ویش به څه تمندا ویر کې او څه به اداره راولي او څه به حمایت سربازانو وکړي، څه به سربازانو ته رویا ویر کړي. نو ولسمشر نه احترامانه خواهش کوم چې ښه پوهېدي چې زر نفره مافیا دی په افغانستان کې، زر نفره جاسوسان دي، انټرنیشنل غلی دي، زه ور باندې پاچاهي نشم کوی. نو ولې دغه پوسټر ځان کاندیدا ولو چې د افغانانو په راه کې لوبي ویلې، والي دنه یاغي دی، وزیر دنه یاغي دی، عادي او ملا وزیری یو تورن راجیگی کی کماندان جزیان کی گی ورا جنرالی بس کی کار کوی ام مبارکی ام دوی ورتوایی. ایا قانون دی غریب سری پارا جور شوه دی؟ ایا مرگ دی غریب سری پارا راغلی دی؟ آلتا جنگ، دالتا من، دلته ځانمرګ دلته موټر بم افغانستان سکوت سره مخامخ دی ټول امنیتی سکتور مشرانو ته وایم ولسمشر ته وایم ور استعفا ورکوي ما یې کوي نور افغانان د براق په سوغ باندې مشه اعلان کوي
د الکترونیکی سامان آلاتو یوې نړیوالې کمپنۍ یا شرکت یو وړه کمره جوړه کړې ده د دې کمرې خاصیتونه او کمالات څه دي له اسمت سروانی ورو
د الکترونیکی وسایلو د تولید کمپنۍ ایبیکویټی لیبس یو کوچنی کمره جوړه کړې چې د غاړکۍ په شان دا ورڅخه په یوټیوب کې په مستقیم یا ژوندې بڼه ویډیو خپرېدای شي که څه هم اکثره موبایل ټلیفونونه کمرې لري چې ور باندې فلم واخیستل شي خو د دې نوې کمرې ځانګړتیا دا ده چې د یوې کوچنۍ غاړکۍ په شان یې په غاړه کې اچولی او په اسانه ورڅخه کار اخیستلی شو ایبیکویټی لیبس کمپنۍ وایي دا کمره چې فرنٹ رن میږي له ټویټر فیسبوک او یوټیوب سره وصلی شي او په مستقیم ډول ستاسو فلمونه له نورو خلکو سره شریکوي دا کمره 8.5 ملیمتر لوړوالی او 8.3 ملیمتر پلنوالی لري وزن یې یوازې 55 ګرام دی د دې ګجټ په مخکنی برخه کې 2.8 میگا پکسلی کمرې شته شاته هم د 1.89 انچ سکرین یا شیشې د پاسه 15 پکسلی کمرې موجوده ده د دې کمرې بیټری د 2 ساعتو فلم اخیستلو او یا د نشته 1 ساعت ژوندۍ خبرونې لپاره کافی ده د کمرې بیټری د یو اس بی په وسیله چارجېږي او الحمدلله د کمرې له 2.5 گیگا بایټ حافظه عکسونه او فلمونه ډاونلودوي د بلوټوت په وسیله هم معلومات ورڅخه لښدولای شو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای دونی می بجی شوی دولسنی می بجی شوی دی او بخای لسه فیلاستان دې څخه د مهمو خبرونو لاندې زورو
د افغانستان جمهوریت ریاست هله خودلې چې د هیواد لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغان پوجانو او ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو لمنځوړل ته زیاته پاملرنه وشي د افغان حکومت د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د جنگي ماموریت په خلاف دي د پداسال کې د چټمه د سبا په واشنگتن کې په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان لپاره د امریکا په ستراتیژي خبري وشي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1989 تحصیلي کال پرانست هغه ټولو محصلینو ته مبارکي ورکړه او هیله خوده چې پراتلونکي ګڼ چارواکي لسکال فارغینو څخوي د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وای د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړی چې څلور وسلوال مخالفین وژلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونموله او عراق له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې اړه چې آیا د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې په دې هیواد کې د بشریت ضد اعمال ترسره کړي د اسنادو او شواهدو پر راټولولو کې مرسته وکړي
د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي رادیو ډرامې ورپسې اړوند بحث ته ځانګړې شوې ده په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې کمیرمنې ماشومان او ځوانان لخپل بنسټیزو اسلامي حقوقو څخه محروم ساتل کېږي ځان بچوي د بحث کوربه یوسف خان زدران ده
یو کله زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د یو کلی زر غاگونا په ډراما کې مو واوریدل چې د طیبې همکاران د مبارکۍ لپاره طیبې تراغلې وي طیبه د خپل استعداد او په کارونو کې د اخلاص له برکته د څارنې او تفتیش ریاست ستایلې وه اوس به واورو چې ماوینه نافیسا له شاګردانو سره کومه مهمه او جدي موضوع شریکوي
ها شاګردانو تاسو شور مکوي چې دی او بل په خبره سره پوښو
غلې شي او شور مکوي
آفرین دا چې آرام وي نو ټولې خبرې په زوره او په زیر واوري بیا به یو خف فکرم په وکي او عملي به کوي که څنګه عرفه ته د شاګردانو استازه ځواب یې راکړه
ولې نه ماونه صاحبه خو خبره ده ده څه خبره ده
خبره ده چې زه له تاسو نه سخته ګیله منایم له ادارې سره مې خبرې کړې دي زما هیله تل ده چې تاسو په درسونو کې لایق او په اخلاقو کې د خلکو لپاره مثال وګرځئ.
نو ماونې صاحب، موږ څه کړي چې ته رانه خپه یې؟
په تاسو کې ځینې داسې څه کړي او کوي چې د یو ښه شاګرد یو مسلمان ځوان سره نه ښایي.
هلکانو، تاسو شور مه کوئ. ماونې صاحب، زه خو د حیران کړم چې هر بد مو کړی وي راته ویې وایه.
درته وایم، په تاسو کې ځینې داسې بد کړي چې نجونې ځوروي، چې په لاره تېرېږي نژداره خبرې ورته کوي. څوک چې دا بد اخلاقي کوي ودې شرمېږي. دا کار د یو ښه شاګرد او ښه انسان سره نه ښایي.
نه پوهېږم، زه وایم چې زموږ د مکتب هلکانو به داسې نه وي کړي.
درته وایم چې دا بدې کړي دي. د نجونو ازارول او تنګول د دین خلاف عمل دی. دا یو بد کلتور دی. ځینې ځوانان دا بد عادت لري. د ډېرو نجونو د مکتب او تعلیم مخه یې نیولې ده.
ماونې صاحبې، نو اوس موږ ته لاره ښایه چې موږ څه وکړو؟
لاره یې دا ده چې تاسو خپل ګریوان ته سرونه ښکته کړئ. که ستاسو خویندې څوک وځوروي او بدې خبرې ورته وکړي، تاسو به څه احساس ولرئ؟
توبه ماونې صاحبې، دا څه وایې؟ له غوسې نه بس.
بس نو، ګورئ شاګردانو، ټول یې په خلاصو غوږونو واورئ. که په تاسو کې چا د چا خور او لور ازاره کړې وه او ما ته شکایت راورسېدو، له مکتبه به ایستل کېږي او څه چې قانون وایي هغسې چلند به ورسره کېږي.
بیا څه خبره ده چې لیونی لیونی پښې او لاسونه غورځوي؟ او پاس در سره کارغانه وطن کوي.
موسا ګلا، کارغان خو مې ملګری دي. حضرت بدمشه، ته مې هم ملګری چې دا ومیلی دی د ډېرې خوشحالۍ نه په ټوپونه سار شوم.
نو ما ته ولې خوشحاله شوې؟ زه د کوم رنځ درمان یم؟
وایم ته سم دم کیمیا بوټی، د هر مرض درمان حضرت بدمشه.
اندازه؟
هو، خبره دا ده چې یو څه شهر ازمکه آبادوم، ته به هم راسره مرسته وکړې.
وی ولې نه، ولې نه ته وایښه؟ خو چې دا ملا مې نه خوږېدی او دا خپه مې د زنګون لاندې نه وای.
ځه، دا بانې دې نه منم. زړه دې مه غوځوه، شهر ازمکې نه در باندې آبادوم. زړه دې بدمشه، یو چا ته میلمستیا کوم چې په پسته توشکه ناست وي او ښه وریښمین بالښت ته یې تکیا کړي.
والکه، دا خو به نو ډېر خوند وکړي. د دې مېلمه خو د چا خبره خولۍ په غوړو کې ده. خو دا مېلمه چې لږ څه نور هم ونازول شي، ته وایې ښه، نو بیا به بخت بیدار وي. یاره، زه خو وایمه چې د خوراک څه غم یې وخوره کنه، نو دا مېلمه به ډېر په مزو کې، ته وایې ښه.
وایم مخې ته به یې رقم رقم خوندور شیان لکه د شیدو چای ورسره ګرمې نرمې پراټې زلوبې رقم رقم میوې. خو لنډی ده چې یو د مرغۍ پۍ به نه وي، نور به د دنیا ټول خواږه او خوندور شیان وي.
زما خو خولې ورته اوبه وکړې، ته وایې ښه. خو دا داد ګلیه، نو دا عزتمن مېلمه دی څوک؟
حضرت بدمشه، نوم به نه را باندې اخلي.
نه نه، ته وایې ښه، مه کوه نو، نوم یې راته واخله نو، زه نه دې نیسم. که چېرته سو، زه به هم ورسره راشم.
دا مېلمه مې مخې ته ناست دی. حضرت بدمشه نوم یې دی موسا ګل.
ته سمه چې دا ټنډه دم
تکه یې مخ دې راته په لاړو خیشت پیش کړه.
دا راته وایه چې دا مېلمستیا په کومه خوشحالۍ راته کوي؟
مېلمستیا خو ځکه درته کوم چې زړه د بدمشه په ساعت ته مې ملا تړلې وه. د شپې به په خوبونو کې ښاماران او اژدهاوې راپسې وو. ستا نصیحت مې ومنه، له ارامو مې لاس واخېسته. اوس داسې ارام خوب کوم لکه د جنت په بالښتونو مې چې سر ایښی وي.
ته له حرامو وویرېدې چې بیا به د دواړه جهانه خوار وي، او که له پولیسې مرسل وویرېدې چې د باز غوندې به عملې وهي چې د فساد او رشوت والا خلکو ته زولنې ورواچوي. ا
جنو تاسو خوله دا چمبا غلی کی چیز دا اسلام پلار دا مبارکی ورکم
دا اسلام موری اول مبارکی بزده در کرم دا خیسته و دا گل غندیم گرد مبارک شا ویم طول عمر سر خواگه و خوشحال و سی خدای دی دا خول مسیحان و نیاکه دا خیر سره
آمین دا اسلام پلارا استا دا هم مبارک وی تا هم تری خواپا مشه او گلالی دی هم خدای نخواپا کهی گلالی تا و اسلام تا دی هم استاس جوڑا که دل مبارک وی مننه تروری
اسلام از ویا تا و گلالی تا دا نوی جوان مبارکی وایم بچه
مننه پلار جانا خدای دی استاس و غم نره کهوی
شفیقی تروری میلمانه منی
وی جار وی سب قریشم دی میلمانه قدمونه دی زما پلی مووی مرسل گله استره مشه
خیر و ستروری تاو خان سایت دیم دا خوشحالی مبارک وی
ایزت منده واسه مرسل بی بی خدای دی پکارونه که نوریم در جلواری کن
جنده حسی گلالی گلی خوشحالی دی مبارک شا او دا سیالی دی مبارک شا استاد جون ملگری تا دیام مبارک وی
کور دی ودان
خادش مرسل مننه
گلالی یو بل زیره در من دیام پورا شو چی پا واده که بعدی دا موزیک دلی سینجونی وطنی و میلی ترانه را گوی آها غده دا وطن دا بلبل سیل را ورسیده ای بان جونو چه تا گوره لموزیک سر میلی ترانه پایل که
دی تو خوشحالی
اسلاما دیر خوشحالی شده رزی من زستا ناویم دامی ارمانو او نن زما پا واده که زما دا وطن ترانی غگیگی زد دنیا بخت آورا ناویم خدای دادا که او بختم در نو کم غصه کیگی خوبه نه
وی جار گل پری گلی زرده بدمش از تا خبر داسی را لگیگی لکه دشی دو چای او ورسره غلی او پسته پراته
خانو دارا تو ویا چه پدی ورزو که دی داسی خوب لیدل دی که نه چه زمون کورتا یو کال مرغی او یا تک شین او زرغون تو تیره غلیوی خواگه خواگه آوازونه کوی
های های گل پری گله داس خوبونه بختور خلک وینی مانه دلی دلی
تا هم بختوری زا هم بختوریم خدای میره بانه دی یا کل مرغی او یا زرغون بانه که توتی به پکور که را پیدا شی پخیر
زجده بدمشه لخ کل مرغی او زرغون توتی نخو بستا مطلب کل ماشوم نوی
بس هم داسه و بوله
واو را گل پری تا خبره یه کنه یو شین توتی براشی او دادا برا توایی
ای دی شین توتی پلارا تو سندر پریک دا اخو را زمون کلی تا دی خزینه داکترانو او نرسانه یو دلار اغلی و
خواهد رو دی بدمشا نو زیره دی پی وکه او که نه
او ده هر چه میورتا ویل
نو بیاغو خزینه داکترانو چه ویل زرو دی بدمشا تکی پر تکی بای راتا وای
راتاوی ویل چه تی نوی امیدواره شوی چو زل با کلینیک تا رازی
چه دا کلینیک تا باید چل پارا رازی
ویل چه حال تا با وقت با وقت واکسین در تا کیگی دی خوراک او چخک پا بارا که با در سر خبری کیگی خ خوراک بکوی درانه شهر بنا پورتا کوی
ای گل پری زرد بدمشه تا دی یو خان میرمنه ای خ خواره بزده در تا تیاروام درانه شایانم تا موڑا دو بو منگی با هم پا تیک تار که در تا راوڑم خدا دی کلینیک خبری پریک دا کلینیک تا با نزی
دا
درنو اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو د اونیزې ډرامې 203 برخه واورېده. وړاندې په روانه دی خبرونه کې د همدې ډرامې په یو موضوع لته سه او مل مسره غږیږو. په ډرامه کې مو واورېدل چې د خدای داد میرمن ګلپری کلینیک ته د تلو اړتیا لري، خو خدای داد ورته د تګ اجازه نه ورکوي. که ښځې له دا ډول بنسټیزو حقونو څخه محرومېږي، اغېز به یې په ټولنه اڅوي. زه یوسف خان زدران یم. د روانې خبرونې تخنیک ډایرکټر رامین کاکړ دی او دواړه تاسې ټولو درنو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ. د یادونې ده چې لکه د تل په څیر د اونې ځانګړی میلمه هم لرو، او نن په همدې موضوع له قدرمن استاد عبدالشکور هډوال سره غږیږو چې له نیکه مرغه هغه هم زموږ سره په سټوډیو کې دی. ښاغلی هډوال صاحب، ستړي مشئ، خبرونې ته بخیر راغلی.
مننه. خیر اوسې. ډېره مننه ستاسو نه چې نن داسې یو مهمه موضوع ته مو زه رابللی یم، او خدای دې وکړي چې انشاءالله د موضوع تر یو حده پورې خپل حق ادا کړو.
ولې نه. ډېره مننه چې تاسو راغلی. درنو اوریدونکو، ستاسې ځینې پیغامونه او وړاندیزونه هم په خپرونه کې شریکوو. نو 0999235540 او 0998225550 هغه شمېرې دي چې موږ تاسې مخامخ سره وصلوي. خو ستاسې په اند که میرمنې او ماشومان روغتون او کلینیک ته نه پرېښودل کېږي، زیان یې چاته وړي؟ خپل پیغامونه مو بیا 0996 01 01 شمېرې ته هم پرېښی شي. او یا که تاسې د همدې موضوع په اړه چې موږ غږیږو په خپلو سیمو کې ځینې مثالونه او بدې پېښې لرئ، نو هغه هم کولی شئ 0996 01 01 شمېرې ته پرېږدئ چې ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتوي. خو اډول صاحب، اول دلته خپرونې ته راځو که لږ ژور وغږیږو. اصلا د سړیو او ښځو بنسټیز حقوق چې موږ پرې بحث کوو تر ډېره په روغتیایي برخه کې هغه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، محترم اورورا، ديكي هيت شك نشتا چه منگا يو قانون لرو شاغيت قانون الهي وي. في القرآن الكريم كي الله سبحانه وتعالى ده هر چا حقوق معلوم کرده دي، او ده هاغ كامل او شامل او جامع قانون ده چې تقریبا 1400 شاوخوا کېږي چې دا راغلی دی، او تر اوسه پورې چا په دې باندې په یو کلمه باندې هم اعتراض نه دی کړی چې دغه کلمه ولې مخکې شوې ده یا وروسته شوې ده، دغه حق ولې داسې شوی دی یا داسې نه شوی ده. لذا الله سبحانه وتعالی په مختلفو ځایونو کې اشاره کړې ده، او د هر چا حقوقو ته اشاره کړې ده. د میراث حقوق وګوري که نور داسې حقوق وګوري، او په دې حقوقو کې صرف د فیصدۍ په اساس باندې فرق دی. لکه د میراث حقوق چې نرته مثلا دوه برخې ورکول کېږي او خسته یو برخه وغیره، هغې دپاره مې علتونه او شی نه ده کړي. لیکن صحي یا نفسي کم حقوق چې دي په دې کې بیا هیڅ فرق نشته، او دا د هغه 15 مقاصدو څخه یو مقصد دی چې هغې ته مقاصد الشریعت الاسلامیه وي، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، حفظ المال دی، حفظ الدین دی، او حفظ العرض دی. دا هغه 15 مقاصد شه چې همیشه ډیر غټ اعتبار ورته ور کړی. دا هغوی څخه یو دا کړی چې د دې ساتنه چې دا هغه واجب او فرض ده. لذا هر څوک چې کله د واجب او د فرض مخنیوي کوي، د کې هیڅ شک نشته دی چې دا یو په اصطلاح د هغه شی نه مخنیوي کوي چې خدای تعالی په هغه باندې د کولو امر کړی دی.
دا دوی یعنی هغه بشری او بنسټیز حق چې د زوکړې سره ورکول.
نو ځکه همیشه مونږ یو اصطلاح عام لرو په کتابونو کې او په هاته په دې کې ډیر زیات لیکنې شوی، هغه ته حقوق البشر وي. هغه بشر دی. بشر یعنی دا عامه کلمه ده. کدا نر وی او کدا خزوی، کدا جلی وی او کدا الک وی، کدا زوړ وی او کدا ځوان.
خو په ټولنه کې چې توپیر کیږي، مونږ په ډرامه خو یو مثال تمثیل ولې او مدل ته په ټولنه کې مونږ تاسو وینو عملاً دا شه. نو دا څه پیغام لري؟
د کې هیڅ شک نشته چې دغه توپیر یا دغه فرق چې په دې ټولنه کې کیږي، دا به د جهالت په بنیاد او اساس باندې کې په نا علمي په بنیاد او په اساس باندې بکیږي. یا به کله کله د ډیر تاسف سره يم چې بازي انسان دومره از اندازې ته د زد او د دغه نه کار اخلي چې دغه خپل زد خپل جهالت دی. ځکه دا په انسان کې جهالتونه او داسې شی نه ته مجبوري یو کوي چې اته ورته حیران پاتې شي چې د دې علم ته وګوره، د دې کار ته وګوره. هغه د زد وجه نه او د دغه انانات او عرف چې موږ وتا ورته صورت دا په شریعت کې اخیرا نه هغه شی نه چې نور هیڅ شی وجود ونه لري، هغه هم په دې شرط چې د شریعت سره ټکر کې نه وي. په شریعت کې شریعت سره تصادم حالت کې نه وي.
ترونه مونږ په دیوغه کې دوه چې کا زدکون کې نجونې خونځي او تن پر خودل کې پلار کې ازارول کېږي ټوله نه د بیسواده پولوريزي ولی که دوی رختیا تن پر خودل کېږي نه کلینیکونو تن نشتلې نو دلته ټوله نه لسره مخ کې
دي کې هیڅ شک نشته دی چې د مریضانو من کې دل د علاج او د معالجینا دې ته په عربي کې وی بدء قتل المواطن ببدء یعنی یو ټولنه په آیستا آیستا په ډیره دغه سر ختمول دي هر سړی مریض کیږي یعنی الا ماشاءالله هغه ډیر نادر شاز او ډیر خوش نصیب انسان چې هغه مریض نشي او واړه مرزونه همیشه چې په وخت کې په ابتدا کې د هغه علاج او نشي هغه غټیږي بل اخیره په قتل باندې او په مرګ باندې تمامي
دا خو د اسلام نظر ته د موضوع په ټولنیز لحاظ نه دلته چاته خي سړی ته خي چې د میرمن نه پختنو کې تاسو وضعیت څنګه ده کنه میرمن ورته وی لاغي ورسته اقدام وشي
د رسول الله علیه السلام فرمای کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته هر یو کس چې دی مسئول دی د خپل فامیل او د خپل دغه څخه د کې هیڅ شک نشته اول خدای چې څوک احساس د مرزو کې یا د کوم تکلیفو کې دته په کار دي چې د خپل د کور مشر ته وای چې د دې کور مشر تار څوک کنا نه واده شوی جلې مور پلار ته خپل وای که واده شوی جنۍ او خزی به خپل خاوند ته وای ځکه چې نږدې ترين دی ته همدا دی نو لہذا اول خو په دې باندې لازم ده چې څوک احساس د کوم تکلیف کوي باید په خپل دا د دې اظهار وکي او د کور مسؤل ته وې چرې کبل فرض چیرته نه خدای نه خواسته یا لري یا نه چاپی د حمله دلته هیڅ ضرورت دې نشته دي چې دا چانه پښتنه وکي فورا د خپل اقدام وکي په کور کې هیڅوک نشته یو خاوند یو میړه په یو کور کې وسیږي خاوند ته لیدل دفتر ته د کور مسؤل د خزي په غاړه یو نه چاپی په دې حمله راغله او احساس د زړه درد یو ک دا به اوس ټلیفونونه کوي کیدې شي ټلیفون دا غي باندې کیدې شغه په یو مجلس کې کی دې شګه په یو میټینګ یو پدغه کی د دې ټلیفون اټینډ نکی تر دا د څه خطرناک حمله ده کله په دقایق او په ساعت او په دوه ساعتو کې د نن نه د دې دغه ونشي نو دا د منځزي نو دلته هیڅ د دې ضرورت ورونه نشته دی د دې ضرورت دلته دا نشته دی چې دا د چانه چې دا د چانه به اجازه خپل پداس حالات یو سر درد دي د عادي مرزونه دي شي نه دي فرق نه کوي دا کولې شي چې لګ د صبر او تحمل نه پکې کار وخلي او په اجازه باندې دا کار ته
او ډیر مننه مونږ اوردون ته چون شمیره هم بیان کړی او همیشه نه اوردون کې تو خې صبر سره د امید تو خې صبر چې لند پیغام دی ولرو او که پختن لري هغه خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه مننه تاسو مننه
او تاسو ته نیکی هیلی او سلامون
اولاندی کن دیر من نخیر و سی تو خیصه بخیر اغلی
محترم نرمانه تا مثلا در نوی نوی دیر در قدر واروی خورستی همز مزداش نظر ورکو که مخفل مریضان خاصتا آقا عجز و علاش آقا زنانه جز مرسی اکثر تبلاس لاندی دی باید دیت مولی جزا ورکو که مریضان نوی او دکتر تولایدی که یا کلینیک ته دای څوک راغړی دا نو د شریعت د لحاظ جواز لري او نه د انسانیت لحاظ ځکه دا مریضي د کثیر خدای نه خاصه شخص یا د مرسي دا یو بل وای څه قتل بل کیږي ځکه چې د دوا او کلینیک ته تاګ دا خو شریعي شي او په څیر په احادیث په ټول ثابت چې پای د دوا خامخات یې نو کوڅه زنانه یا د دې بل ځای د دواخانې راو ډاکټر راو ګرځي او زه ستر کوم دا ستر نه دی چې تاسو جواز ورکړی دا علم ناس مېلمانو د خنډ دا سوال د څه په کار دی آیا علما او ته دا په کار دی چې دا په هواي د منادرو له لارې د اظهار کی او که حکومت یو کوشش وکړي او د وطن څنګه دی یا څوک په دې څه کوشش وکړي چې خلکو
بلاخره هغه حقوق ورسیږي ډیر زیات مننه تو خیسب تاسو نظر مهم خبر کو پختنه مهم واخیستله مننه یو بل اردن کې هم لرو خبرونه تب خیر رغله ستړي مشه مننه چې منتظر پاتې لطفا خبر را سره وکړي
سلامونه
ونکې له غزنیواله مغزنه ورته وعليكم السلام غزنیوال سي محترم ډیر زیات بخیر رغله زمون خبرونه مو حتمن تعقیب کړي د نظر مو اورو
بله خوشاله اوسه اول جنیت سلامونه احترامات وړاندې کوم بیا تاسو ټول ته زما خو یو لا دوال سید نه دا پښتنه ده چې د موږ جامعې د موږ ټول بل خصوص د بشتنو ټولنی چې چیرته اوسېږي کلیوالي ژوند البته دی دغه مشکلات لکه دا اوس تاسو بیان کړی د مشکلات ډیر دی نسبت د ډیر واجو ته دا بدر واجو نه په ټولنه کې رواج شوی دی نو د دې د فار ولی دا څنګه چې جناب رواج شوی دی ولی د منبر لاري ولی د مساجد لاري د خلکو ته دا خبره نه رسېږي چې حق او حقوق دی خیاندو دی ورونو یو دی او دا چې د دې د فار د پرمختګ د فار د صحت د فار دوی کار وکړي ځکه چې په ټولنه کې اوس هغه مشران هغه حکیم دي هغه ملایان په مسجدو کې یا په زور سره یا په رضا سره همته ملایي کوي نو زموږ هغه پښتني سیمې ټولې یو په جنګ کړي دي ولته هېڅ نشي کولی چې یو کلینیک ته یو ډاکټر ته ځان ورسوي خپله خو بېخه نشي تللی کوچني سره هم څوک نه
پرېږدي
دوی عکس العمل نه شي
پوښتنه مو واخیسته او نظر مو هم خپور شو ډېره مننه بل اوریدونکي هم لرو چې له کوم ځای نه اړیکه نیولې خپل ځان معرفي کړی او خبرونې ته په خیر راغلی بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل دغه اړیکه مو شلېدلې د ډېره مننه چې زمونږ سره اړیکه نیسولې وای دا ونه کول غواړم د دغه موضوعاتو په اړه چې مونږ خبرې کوو تاسو سره تغږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیرې پرې خېشي یو کلی زرغګون ډراما د دوشنبه په ورځ مازیګر 4:30 بجې خبرېږي چې دوه نه پښتنه هم لري تاسو کولای شئ هغه وخت دوه نه پښتنه ځواب کړي مونږ ته دا ونه هم زین اوردونکو پیغامونه پرې خې دا ورو
زه امر الله خبر کوم د ننګرهار نه څنګه چې خځې به تعلیم پاتې شوې دا به پاتې شوې نو دا به د شي چې دا ټولنه او دا به ډېر د تور تم سره مواجه شي ځکه چې خځې کې تعلیم نه محروم شي نو دا ډاکټران دا معلمین دا خلک به د یې خیره شي دا به سره مخ شي
زما واز دې راډیو ته پیغام دی چې اسلامي حقوق د پایمان نشي کو اسلامي حقوق ځان ته دي اسلامي حقوق څه اوس غلط استفاده کوي چې اسلامي حقوق خدا نه دي چې پونته دراو واسو خلک مخ لای چې د شیزه نه خونو په واسطه
ډیر مننه درنور دن کو تاسو پیغامونه او چې 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیرې ته مو پریخي وړه ول سب دا وردن کو زنه مخامخ اړ کیو زنه سب ته تاسو نظر پیاوړو
د کې چک نشه چې تو خي سب نه ډیر مننه ډیر مهمه نقطې ته اشاره وکړل ازما په نظر اوله نه مسؤلیت غټ مسؤلیت چې د علماء او کرام دي ځکه علماء کرام د جامع سره تړلي خلق دي هميشه یعنی پینځه وخت ورته منځونه ورکړي
زیات باور پر موجود
زیات باور پی لري زیات اعتماد خلق دي یعنی خطبه قدر دي کې هیڅ شک نشته الا نادر شاس پرې ګدا غبي خلک
دلته سیاسي فشارونه په دويشته چې دوی د موضوعات نشي بیانولې
نه زه نه پويګم چې سیاسي فشارونه دي د تاسو په افغانستان کې خوري زیات مشکلات لرو متاسفانه کنه جنگي دغه دي یعنی په کېدل شي یو جاهل سړی په ټلیفوني باندې چوک چوک دغه کې دمکې نه ورکه ورته دي کې او دغه کې کېدل شي د دې نقطې نه ویری
دا د دې سبب شي چې حقایق پټ
نه ابدا د خوده نوم حق دي حق څنګه پټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره فرمای چې استوسو بالنساء خیره دا حدیث څنګه پټ شي دا حق چې تاسو د خو سره کوي د خو سره همیشه خو چلن کوي د خو ته وکی دی هغه ستاوند یو بشر دی ستاوند یو هر شي ته ضرورت لري خوراک ته ضرورت لري نفقه ته لباس ته علاج ته ته خپل چې معمولی در باندې نه راغلی ځان دې رسولې ولې دا بیچارګۍ د دې حق نه لري چې ته ورسره لاړ شي او ویره سي یا ورسره څوک کولیږي یا په خپل مردانګۍ خو یو کی او ته ورته څه لاس کې په جیب کې کیږي چې واخلې او زلاړ شي په خپل لاړ شي دویم دا چې دا سره قبلي چې د خزه او د خور او د مور لور علاج نه وکي نه قبلي نو چې خزه منګه د تعلیم نه منیکو زمونږ د خزه علاج نه بچو کی یعنی لکه فکر
کوم په دې اړه بل
دوه ما نقطه ده لکه مخ کې چې د غورتي غزنوي صاحب ته اشاره وکړم چې دا یو قاتل دی غیر مستقیم او دا بل واسطه قتل دی بل واسطه قتل دی دا بالکل مستقیما په قتل کې د بر قواقسته چې څوک ناروغه دی هغه خوده نه خسته دی ناروغي د وجې نه کېدل چې هلاک شي مړ شي ته دې قاتل شوې ته معنی کې الله سبحانه وتعالى فرمي من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ديو انسان قتل لقد طول انسانيت دي قتلك لك فكر كول بكار دي لك سوچ كول بكار دي حجاب ضرور دي فحجاب كده لاشي دي سر سوق محرم لاشي بمحرمه دي نزي لیکن مخکې چې ما ورته اشاره وکړله چې بعضې دي چې ډېر زیات ضرور دي.
اډول صاحب، دلته دا دومره حساسیت برانګیزه موضوع ده چې ډېر وخت بحث پرې کېږي، هغه د اسلامي حقوقو سره بیا تړاو ورکول کېږي که نه، چې فرزن که روغتون ته نه پرېښودل کېږي، که ښوونځی باید په ونه ویل شي. موږ د اردونکو پیغامونه په دې اړه لرو، څه کول په کار دي په داسې وخت کې، څنګه پوهاوی باید وشي؟
ما خو درته ویل چې اولنی مسؤلیت د علما کرامو دی، خو صحیح پوهاوی باید وشي، خاص خاص د جمعې د دې لپاره تخصیص شي. على الاقل دغه اخر 15-10 دقیقې د جمعې د واعظ خو دوی ورکولی شي که نه دغه شي ته، ولې ورته نه ورکوي؟ دوهمه دغه کې دولت دی، دولت دا مسؤلیت، هر څه وسایل د دولت سره دي، تلویزیون د دولت سره دی، رادیو د دولت سره ده، وزارت د همدې دپاره، وزارت د اطلاعات او کلتور د څه شي دپاره دی، دا همدې شیم دپاره یې کنه. د هغې نه وروسته استادان دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې،
او فکر کوم چې دا حق او حقوق بیان شي تر یو اندازې به بیا د حالات لږ
دی کې هیڅ شک نشته دی. ما خو درته ویل چې اصلي عامل او بنیادی غټ عامل ناپوهه او جهالت دی، چې دغه شي چې دغه دی چې عرف، یعنی عرف ته څنګه اعتبار ته په شریعت باندې ورکې، عرف ته څنګه ته اعتبار د یو انسان قول، د یو مالک قول، د ملک قول، د یو څنګه د خدای تعالی په قول هغې ته ته ترجیح ورکړي؟
او دا په داسې حال کې چې دا موضوع ډېره زیاته ده دلته په ټولنه کې. ډېره زیاته مننه درنو اردوونکو له تاسو نه، د عبدالشکور هډوال نه، د پوهنتون استاد نه، چې موږ سره یې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کولې، په تېر هم د هغوی په روغتیايي حقوقو باندې. نو دا خپرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي. تاسو په پاک خدای سپارم، د خدای په امان. ښه وختونه.
مننه ستاسو.